د نړیوال بانک د نړیوال اقتصادي وړاندوینې راپور د جون میاشتې په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ خپور سو. د دې راپور له مخې به روان کال نړیوال اقتصاد 15.2% رکود وکړي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دوهم پراخ اقتصادي رکود دی چې هغه مهال 14.8% ثبت سوی و. راپور له مخې شاوخوا ټول مخ پر وده او پرمختیایي هیوادونه به له اقتصادي رکود سره مخامخ سي او ګڼ انسانان به بېوزله سي. د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د $1 او 90 سنټو ګټونکو کسانو شمیر به له 70 میلیونو تر 100 میلیونو ورسیږي. په امریکا کې اقتصادي رکود په فبروري میاشت کې پیل سو او د جون په اتمه نیټه یو شمیر اقتصاد پوهانو د رکود د پای ته رسیدو اعلان وکړ. په امریکا کې د اقتصادي تحقیق ملي اداره اقتصاد پوهان لري چې د اقتصادي رکود پیل او پای معلوموي. اقتصادي رکود ډیری وختونه د 2 میاشتو مودې پر مهال په اقتصادي فعالیت کې له کمی اټکل کیږي. حکومتي معلومات ښیي چې په لومړۍ ربع کې د امریکا اقتصاد 4.8% رکود وکړ، که څه هم د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف پر خلکو محدودیتونه په تیرو 2 اونیو کې وضع سول. د نړیوال بانک متخصصین خبرداری ورکوي چې که د کرونا ویروس دوهمه څپه راسي، د نړۍ اقتصاد ته به لا زیاته ضربه ورسیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې رئیس تیدروس ادهام گبریسس هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې باید ډیر ژر محدودیتونه لرې نه کړي، ځکه اوس هم کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی.
Almost 7 million cases of COVID-19.
دوی وايي د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا 8 میلیونه مثبتې پیښې راپور کړي دي. که څه هم په اروپا کې وضعیت مخ پر سمېدو دی، په نړۍ کې وضعیت خراب سوی دی. تر 1 لک زیاتې پیښې په تیرو 9 یا 10 ورځو کې راپور سوي دي. د جون په 8مه نیټه تر 1,16,000 زیاتې پیښې راپور سوي او دا په یوه ورځ کې تر بل هر وخت زیات شمیر دی. پرون شاوخوا 15% پیښې له 10 هیوادونو دي چې ډېری یې په امریکایي او جنوبي آسیا لویه وچه کې ثبت سوي دي. په همدې حال کې د نیویارک ښار چې یو وخت د کرونا ویروس د پیښو مرکز و، خو اوس پکښې د مثبتو پیښو شمیر د ورځې 500 ته ټیټ سوی دی. د اقتصاد بیرته پرانیستلو پر لور لومړي ګامونه پورته کړي دي. په روسیه کې د جون په 8مه نیټه 9000 مثبتې پیښې ثبت سوي. له دې سره په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 4 لک او 6 اویا زرو ته لوړ سو. روسیه په نړۍ کې تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لري. د برازیل د روغتیا وزارت د جون په 15مه او 16مه د کرونا ویروس د مثبتو پیښو په اړه معلومات هغه مهال لرې کړل چې دا شمیر 6,02,000 ته لوړ سو. دا معلومات یې وروسته بیرته شریک کړل. په دې هیواد کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر اوس مهال تر 6,01,000 زیات سوی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. په رادیو مجلې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د احمد شاه بابا په اړه یو راپور برابر کړی.
خو تر دې هم ځینې خوري ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سیوی روشانی حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت
په هنر جاج کې څېړنوال عبدالغفور لیوال سره د استرو د تاریخ او ارزښت جاج خو
همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې
په فنکار برخه کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي ګل زمان استاد سره دغه د فن پړغه گیدلیو
یو ل سندره یو ل کمپوزا دوغانا منګلو نغمه ویلی پارسیب کیستا دی وسار دوغانا اکثر شیزنه ما زنا خپل شیزنه
په زرپانه کی به لند کی سه تل پاتی واوري
او زما د بچی لپاره زما یادگار وی. ډاکټر خله خبرو ته جوړول چې د ځوان مغزی ایوی خواته کوک شو او روح یې حقيقي مالک ته وسپارم. شنه زنګل کی یو سپور اس زغلاو ل اس او سپور څخه خولی بهیدی
او پوریخ مین خیال کې به امن ته د اجمل اند د کل شوه نظم ووري.
کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوو برخو باندې مکړی شو، کله چې کانې له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سیلټه وکړو، کله چې پوښو د اسمان اسماني رنگ سمانا.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا 2023 تلینو، هغه په 1922 میلادي کال کې د هرات واکمن زمان خان ابدالي او میرمن زرغونی په کور کې زیږیدلو. په 25 کلنۍ کې د افغانانو مشر وټاکل شو او نوموړي بیا د افغانانو لپاره د یو هیواد جوړولو فکر وکړ او افغان ملت یې راغونډ کړ. په افغانستان کې د ملت او ملت پالنی فکر عام کړ. احمد شاه بابا چې د افغانستان بنسټ یې کېښود او د خپل هیواد پولې وغځولې چې وروسته آن ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، همدارز ډېرې سیمو کې خپل کلنۍ باج هم وټاکه. اروخاد هند ته د مسلمانانو په بیا بیا غوښتنه هلته د مسلمانانو د ژغورنې لپاره څو ځلې لاړ او د نورو تر څنګ یې د مرهټیانو ستر پوسته هم په پانی پت کې کلکه ماته ورکړه، چې په تاریخ کې دا بریا یوه ستره بریا یاده شوې ده. د احمد شاهی اثر نومیالی تاریخی کتاب په حواله د احمد شاه بابا د مړینې ورځ د 1922 میلادي کال د جون 3 نیټه ټاکل شوې ده، چې د 1155 هجری شمسی کال د غبرګولی له 14 نیټې سره سمون خوري. په داسې حال کې چې تیر اونۍ د احمد شاه بابا 2023 تلین دی، خو په کندهار کې د اروخات کور په کندر بدلیدونکی دی. په دغه برخه کې اطلاعات و فرهنګ وزارت سمو د وړاندې ویلي و چې د احمد شاه بابا کور به په موزیم بدلوي. د راډیوي مجلې نننې غنا د افغان امپراتور اروخات احمد شاه ابدالي روح ته ډالۍ کوو او په بیل کې خپل همکار احمد شاه زمیتا غوکی ګچې د احمد شاه بابا ژوند او شاهي دورې ته تم شوه.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1928 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو بادشاه وټاکي. وروسته د جرګې پر 9 ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر شته. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنم وږی راوخستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. په خوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وو. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردی ولسی ته موجغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې قدسه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د پاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمد شاه بابا په بچا کې دو سر د افغانانو قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. خو پر دومره مصروفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وایي چې د احمد شاه بابا له اشعارو ښکاري چې هغه د فارسي ادبیاتو او دینی علومو زیاته مطالعه کړې وه.
دغه شاعری چې زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده، اخلاقی شاعری ده. خو زما عقیده دا ده چې دی په ډېر ځواني کې دا د پزې په سرطان باندې د غسو اخته شو او دی پوهېدی چې د دې رنځ څخه نه جوړېږي ځکه چې د هندو د افغانستان طبیبان ور باندې ستړي سوي وو چاریانه و پیدا کړې د هر وخت درد څخه په عذاب و. نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډېره زیاته ده. ما چې د ده اشعار کتلي دي ما د هېڅ شاعر په اشعارو کې دغونه د بیلتون کلمه نه دي لیدلې که د احمد شاه بابا چې ده.
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه رامنځته کړ. جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی وو.
هم د توري سړی وو او هم د قلم سړی وو لکه خوشحال خان خټک. احمد شاه بابا هم چون یو پاچا وو د یو عادي معلم سړی نه وو، د یو عادي جنرال نه وو، د پاچا وو، د سر د مملکت غم وو. نو په مملکت کې خو مالي چارې هم راځي، نظامي چارې هم راځي، علمي چارې هم راځي. نو احمدشاه بابا هرې برخې ته متوجه وو، خزانې ته جلا متوجه وو، قومي اختلافاتو مسایلو ته جلا متوجه وو، او البته په هره برخه کې اقدام هم کړی دی. جنرالي ته جلا متوجه وو، علم و ادب ته بېله توجه کړې ده، ښار جوړولو ته یې بېله توجه کړې ده، کانالیزیشن ته بېله توجه کړې ده.
احمد شاه بابا خپل خاوري او وطن سره ډیره مینه لرل، بلخو هغه غشتل چې د نور لوی سیمو له تخنی ول ورسته هلته پات نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي لامل ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار شهر په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یو لوی ګمبده جوړ شوی ده.
احمد شاه بابا غستا قدر هرنا کاي احمد شاه بابا غستا قدر هرنا کا تو انی سید تمام جهان ملکو سفلر کی بیل ظلمی سرون
از صورت ژبه د فلکلور دی او فرهنګي نظام په توګه یو ټولنیزه پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګه لوړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړیلید بیانوي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د اسطورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي. نننې هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
اسطوره د انسان فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ده ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یوه دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره دده لپاره پزړه پورې وچ وډار بات ورته جالب وو. دغه ټول پدیدې چې د ذهن یې تر د بهر مصروفاوه د اساطیری قدرتونه ښکارېدل. د همدې لپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډیره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیری موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته له غنه اساطیری پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نویو اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا په خپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کیږي، وروسته بیا علمي کیږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیری بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او له غنه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولن خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات یې څه دي او جالب اړخونه یې څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې مونږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښات محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده، په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده، دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډیره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقي په فنکارانو بحث کوو، نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګل زمان نوم لډیر مخ کی وي. استاد ګل زمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنگي ساتل، بلکې د غنو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه د محل په کور کې د ناروغي ورځ شپې سبا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ورسره خبرې کړې.
فنکار استاد قدرت وای تاسو به څو کلن یاست؟
زه اوس غواړم سپیکر کوم چې زه دوه اتیا کلنم.
دوه اتیا کلن؟ په څو کلنې مو سندرې ویل شروع کړل؟
اتیا کلنې نه شروع نیسم،
تر اوسه پورې.
تر اوسه پورې اتیا کلنې نه.
تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست؟
زه اوس بیخي بیکار یم. کور کې یا په دې ځای کې کې نه په تر باندې سم خوب کوم. اوس مزه داس کوم بس نه رسېنست.
اوسم تاسو که څه هم ملتي ناروغ یاست، بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه، په دې ژوندۍ کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زوی ته مې کلام کاغذ واغله سم د شیر او کمپوز سم د سیګرو زره ما ساتي جوړوم بس. او دا ما د کمپوز وا سنت اختراع ده. او ما تقریبا اته سم کمپوز جوړ کړی نور او نرمدانو او خپل ځانت. او 2000 سندې مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او په هغه کې سپاک ځا ستې ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بار ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرته ورسېدلې اوس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یست، په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه. اواز مې دا فرد چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرې نه دي ویلي، لیکن ما اواز ځواني اواز د اوس اواز هر کې ما منځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو ما زوړ اواز نه سپرګنده ګړه.
یو رقم ده
یا ما یو رقم غو خلکو چې زور شو आवाज نه زور شو
او سم تاسو شاګردان لره یا روزې
نه شاگردان خوست نشون روزای نشون سکرن دوی نرتر اسی و زن آرتر اسن او چا کم شاگردان روزو شوی دی آقا دینو پسی بستنو
یعنی او سوک راغل ندی کتاسی ندی گوختی؟
نخو ما ندی گوختی و دوی راغلی ندی دوی سر مصروب چی سوکتی تو پر رایتی پخورو کرنو ماده او اس نغمه در اقبال کلا چیری امریکا که ایچه نکلا چیرتی او
نغمه ایتاس شاگرد آن
خود نغمه او ما جنگوی نغمه زیتا واجما لیلا نمی در نحید در مشروع تو لزیم
یعنی در کسانی سی مشروع شاگردان و از خود دیر دینو
دست خود دیر دی بخی
او لکم شاگرد نه خاطره لري او زری او شایز د کول تاسو نه د موسیقي
په نه ما ډیر تکړه فونر ټول
نغمه تکړه
ولا شي او ما ډیر زیات کوي قدر کوي
خدای دې کوي اوسم کوم کمپوز څه در ناخلی
نه اوس نه کمپوز نه خلی خو کمپوز نه ډیر زیات ور کلیما تقریبا یو ل سندره یو ل کمپوزا دوغانا منګلو نغمه ویلې پارسیب کیستا دی وسایا دوغانا اکثر شیرنه ما از نه خپل شیرنه می دیزنه به ورزی سیب شیرنه دی مثال دی سن گل جی شی شیرنه دی همون گه لوی شاعر چې دمون دی افغانستان سلیمان لایک سیب شیرنه دی
بله
ما کمپوز کړی دی دیتا
استاد لکه څنګه چې مخ کې تاسو خپل خبر کې ویل چې خلک وایي غږ موسم ما سي ځوان پاتې دی لکه د ځواني په دوره کې چې و اوس کې سندره راته زمزما کې دا و څنګه
نه غونډې منډې سندره چې کومه ده اولينه سندره ما ده چې اولين ما ویل ژوندې نشې دی لاوه کې سندره یې کار نه کړه او اولينه سندره ده چې زه دې دې تر سوال
ما هغه سندره کې راته زمزما کې نو اوس په خید
ونډې منډې د تور زلفې جوړې کپټنډې دې باغ ګولناراړه او ونډې منډې د تور زلفې جوړې کپټنډې دې باغ ګولناراړه د دې بنگړې دې کاوخې دې ونډې منډې د تور زلفې جوړې کپټنډې دې باغ ګولناراړه او ونډې منډې د تور زلفې جوړې کپټنډې دې باغ ګولناراړه
ډېر زیاته مننه اوس په دې خبرې راته وکړې لکه څنګه چې تاسو په پایل کې ویل چې سي حالت مخ نه ده اوس کله خپلې روغتیا راته خبرې وکړې څه مشکلات لرئ
مشکلات دا دي چې کمزوري ده د پښه مې ماته شوله تقریبا لرم بل مشکلات ده اقتصادي مشکلات لرم ډوډۍ ته ضرورت لرم اولادونه مې ضرورت لري کور ته ضرورت لرم کور نه لرم نو دا ضرورتونه دي چې ماته دي
نو تاسو یې پښه مو ماته سوه ولې څنګه
نه وغورځېدم وغورځېدم دا پښه مې ماته ده اوس چې خونه پکېږي ښه بس هغې په تقریب کوي ډېر په تقریب کوي بعضې کارونه نه بعضې هغه پلیتونه چې ما کول د مسیقۍ دپاره او نه هغو ته نه شي رسېدی که نه
نور څه مشکل هم لرئ بدون له پښې نه
نور څه مشکل نه لرم صحت مې نور بالکل ښه ده شکر نه لرم کوم تکلیف بل نه لرم
که دا راته وایئ چې تاسو له اقتصادي ستونزو نه شکایت وکړ له سي حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړي کنه
ما سره حکومت ته قرضې صاحب په وخت کې چې دا رئیس جمهور چې مریض وم ډېر زیات مریض وم املا تکلیف مې ډېر زیات و بیا هغه چې قرضې صاحب بیا ویدا ته خو هغه ته چې استاد ولري اینجا هر ځای ته چې ځای ځي سره ته علاج وشو بیا زه هندوستان ته ولاړم ما سره مې زوی ورسره هلته عملیات کړم او لا عملیات مې وشو بیا ښه شوم ډریور مې کولی شو موټر مې د غوږو غورځېدم پښه مې ماته شوه نو هر څه مې پاتې شو
اوس اوسني حکومت څه کړي دي سره
هېڅ شی نه دي کړي چا سره نه دي کړي ما سره نه دي کړي مینه مدانو سره هېڅ چا سره نه دي کړي کنه باید ماته کور رئیس جمهور هغه یوې نجلۍ سترګې چې شنې مې که نه یاره ته یې کور ورکړي هغه پښنو سترګو باندې که نه یاره ته یې کور ورکړو بیا خوښه نه وي چې ماته ناسم کور کوم خراب کور یې نه غواړم دغه دومره کومک ما د موسیقۍ دپاره کوم کارونه کړي دي هره ترانه ما داسې ویلی چې افغانستان ولس سمدستی جی کړه ده داسې کمپوزونه مې جوړ دي داسې ترانه مې او سربازه یاره خېجې په مرتل باندې بغزمینې ویلې ما کمپوز ده نه تاسو به اورېدلی یاست سندره نو ډېرې زیاتې سندرې مې په خپل آواز کې ویلي دي ترانې چې زیاتې ترانې دي تقریبا شپږ پنځوس ترانې ما ویلي دي نو خو زه دې مستقي نه یم دې خبرې کې زه مزد یم کور نه لرم نو رئیس صاحب جمهور دې ماته یو کور راکړي
تاسو ویلې چې ډېرې زیاتې سندرې مې ویلي په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل شوي ډېرې دي او که نورې دا نورو برخو کې
نورو برخو کې ډېرې دي خو وطن ته مې شپږ پنځوس سندرې وطن دپاره په دې کې هر موضوع باندې مې ویلي دي دا دومره ډالر راغله میلیارډه ډالر راغله مونږ ته څه پنځه ډالره ونیول دولت حکومت دا تاسو نرمندان یې پنځه پنځه ډالره خو واخلئ
کوم ادارې ته مراجعه کړې د خپل ستونزې مو سره شریکې کړې
وای دې ښه سترګې لري غوږونه لري امام مشران ښه مونږ ویني نو دوی خپل اولنی پیدا کافی مونږه وو مونږ ډیر مصیبو کې مونږ ګوره دا تاسو هم ولاو زغا مراجعه ده کنه ډیر مصیبو کې دا تکلیفونه مونږ یاد کړی دي لیکن دوی غوونه په کنه کې نه اوري نه کې ټلیفونان ته کوم ټلیفون نه کده کې وسره خیر ده موږ خو یو نرمانی ته سوالی ده کول
اوس چې په خیر سره چې تاسو بیرته روغ سي په هم جوړ سي څه پلان لري آیا نورې سندرې به مو وايي نور ځکه کوونکی به مروزې
نو که خلک ما پریږدي او ما نه څوک استفاده وکړي زه اوس د استفاده وړم دا اوس په دې کور کې که ما نه څوک استفاده وکړي نه مې څه په باندې زه اوس تیار ما یار ما اشه کولم
مګر چوم راځي نه دا کړی
نه ما نه کړو یو پروګرام ما ټلویزیون جوړ کړو د درنامي پروګرام درنامي کې آیو سړی ویل وای چې ما وای چې یو حاله کړه غلا سبې سندري وای ډېر مخکې خبره بيزوس کول نه پد وای چې ما وای چې سبې سندري وای نو خبر شي یو خرمن په ملاره خسته دی مسیقي
کدار تو وای تاسو فکر کوئ ولی تاسو او د مونږه مشهور نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کیږي دوی له فکر غورځول سوي الهات څه ده
خدای علت د خواخنه موسیقي به خواخنه هنر خواخنه کني هنر خو یو فرهنګ ده په تو فستیوال کې مشترک کړه ده عراق فستیوال کې بلغاریا فستیوال کې مسکو فستیوال کې جرمني فستیوال کې بلغاریا فستیوال کې پولین فستیوال کې تاجکستان فستیوال کې دلی فستیوال کې په دې کې مشترک کړه ده دا د لوی افتخارات ما راوړي دي جرمني فستیوال کې ما د سرو زر مډال واخیست دا سرو زر مډال
او دلته د استاد ګلزمان یو کسی کیدا چې عکس د ځواني ښکاریږي مګر سپین کالی دی سور واسکټ دی او دی واسکټ په خو ډیر زیات مډالونه دي د دې لپاره کې معلومات راکې دا چا څه وخت درکړي
تبه نه اوریدل کوم نرمان سندرغاړي په مډال نه نه اخیستي تاسو به نه اوریدل
تاسو می چې ویل ډیر زیات دي دا راته معلومات راکې
دا مډال په جرمني فستیوال کې ما واخیست دا مډال په مسکو کې ما واخیست
دا د افغانستان بیرغ زده چې
درکړه دا د استقلال ازادي مډال ده حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت یې راکړه دا د ښه خدمت مډال ده دا د صداقت مډال ده دا د ځوانانو مډال ده
bale او یو دنه پاتې څه ده
دا د هندستان کې اندرا ګاندی په مخه اخیستل کنسرت مې ورکړل
په اخر کې به د پیغام کسانو ته چې د تاسې غږ اوري د تاسې علاقه مندان دي څه دی
بس خوشحاله دي وي زه دعاو ته کوم دی ماته دعاګې
ډاکټر گرینډل وایي کیسه زکلی کوم او ولم یې چې ماته زما او زما د ټولنې عیني تجربه بیانوي او همدا تجربه دي چې زه د خپل ژوند د بهبود لپاره ترې استفاده کوم نظر پانی پونه نه نه پانه کی وګمج بارخیل لند کیسه تل پاتې دراوروي
زر پانا تل پاتی پشن آسمان سپین ستوری زلیدل شنه دخته خوگی هوانی ولی و للری او نگدی چخه دسپیانو انگولا او دلیوانو چی غیرات لی پشن دخته که دا او رسته کلی و خطین کورونو یه لوی لوی دیوالو ندر لودل کوتی تیاری وی او دا بانده دسپوگمی رنا خواره و دا کور پا انگر که دو سیوری لدل که دل د کلیل من څخه د اسونو شنهاره اوریدل کیده د انګړ په منځ کې یو سوره د اخورونو په لور لاړ او آسی لمیږي څخه را خلاص کړ آسی ترجلوونی وو او د دروازې خوا ته روان شو د سپوږ مېرانا د سرای په کولی برابر شو یو په تور ټیکری کې پټه خزه او ځوان معلومېدل ځوان د آس جلاونی ولای وو او دروازه یې خلاص کړه شاته یې مخ را واړو خزه ته یې وکتل د خځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې ځوان و مسل بوی ویل تا له ما سره واده کړې وچې په خوښۍ به مې رخصتوي ښځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې په ژړغوني غږ یې وویل ویرېږم ځوان د آس په شا لاس تیر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کې درته پرېښې ده لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو که بیا هم ویرې دی د هغوی کره لاړه شه ښځې وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه ویرېږم د بیلتون بلا وینم د ټیکري پیڅکه یې سترګو ته ونیو ویې ویل بیا به کله راځې ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي ځوان ښځې ته وکتل ویې ویل که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتې که حلک و نوم نعیم پرکیگ ده کنجلی و حفظه خزی دهو که پدود سر و خوزه و زوان پا اس پور شو جلوی ونی و ویه ویل پام چه پا شهادت می اوه که توی نکریم حتی وکرا ما شوم ده زانیتی و نگانی لما شوم تو بایی پننگ او میران و روزه ده دین او وطن ده مینه لسندرو سره پا ورنی که عشنا کرم لبیننگی او وطن پلورنی چخه اوس لا ذهن واره و خزی سترگو تا تکرینی ولی و او سر یو خورا و زوان ده سپوگمی پرانا که دورستی زل لپاره ورته وکتل آسته یه متروکا وکړه او وی ویل ده خدای پا من خزی پا جڑا با ویل خدای دی مال او مرستن دویشا لده سره یه لسترگو اوخکو داری با بحالی او دو کوتی پلوری روانش و پا کوتا که دو زوان تور پراتا و هغه یه پا غیق پوری تینگ ونی ولا او ده جڑا غاگی پوردشو د سهار لمر را خطلی و او ده غرب سر ولار و بلور تا ده خرو دریشیو لح کر لیدل کیدم له غوی سر هم آسونه او توپونه لیدل کیدل ده دول غاگ تیز شو او غازیان پا آسونه سپار شول دستر لح کر مخته پس پین آس پور یو ده منزنی قد خواند لیدل کیده هغه توره پا لاسکینی ولی و او په اقابی نظریه د دخمن پا اوساره دخمنان هم پا آسونو سپاره شول د توپ خانه مخیه د غازیانو پا لور کر او د توپونو دازی شروع کری پس پین آس پور غازی د الله اکبر ناره بو بیلا او له کری یو پا بلکی ننواتی توری وزلی دی او د جزائیلی توپا کنو د تک تک آوازونو پورت شول جگره تل مرلوی دو روانو پا پای که د دخمن پا له کرو ویره گره شوا د غازیانو د توری خراب تټینګ نشول او په یو خوی دی غازیان د شپې تر راتلو په پسیو او کله چې د توری شپې تیارو هغوی په خپل غی کې ونیول غازیان بیرته خپل پړاوونو تستانه شول تر نیم شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته وړل کېدل ټپیانو ته خیمه ځان تشوي په زخمیانو کې هغه ځوان هم وو هغه په سینه ژور زخمونه خوړلی وو او لسینه او چپی اوگی یه وینه سچی دی داکتر غختل پا زخمونو یه پتایی و تاری خود یه لاسونی و یه ویل نه نور دی تا ضرورت نشتا دا اجل قاسد را تا پتسو قدمی که انتظار کوی لدی سره یه کانگی کری ترخوله یه خطوی نتویش و بیا یه با ویل داکتر سیب زما تر شهادت روستا زما پا وینو سره جامعه قدوستا ورکلا برتا با ویا ترسو یه زمان کور تا ورسوی او زما د بچی لپاره زما یادگار وی ډاکټر خوله خبرو ته جوړه ولا چې د ځوان مغزه ایوی خواته کوک شو او روح یې حقیقي مالک ته وسپاره شنه ځنګل کې یو سپور آس زغلاو ل آس او سپور څخه خولې بهیدی داسې معلومه ده لکه لری زایه چې په یو ساره غلی وی د ځنګل په منځ کې چینه ته آس ودرید خولې په اوبو کې خودا سپور هم له آس څخه کوز شو په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرید د لمر وړانګې د شنو ونو لمانځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله آس چارګام په منډه شو د ځنګل په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه د هغې زړه درزیده او شیبه په شیبه یې ناکراری زیاتېده آس سپور د ونو له منځه ښکاره شو د هغې سترګې ډکې شوې دا هغه نه و لاس یې په دروازه پورې ونیو ځوان چې دروازې ته را ورسېد له آس څخه ښکته شو په ټیټ غږ یې وویل ډېر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو خزی غوښتل په چیغو چیغو وژاړي خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ ځوان یوه غوټه ورته ونیوله ویې ویل دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې یې پتن کړې وې هغه راته وویل تر څو یې تا ته در ورسوم له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو خزی جامې ورسره واخیستې په سترګو پورې ومخلې او کور ته ننوته پر زرین تخت یو نورانی ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې په تن وي هغه لکړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپیژانده، دا همغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې ژاړمه، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږیدلي ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
جګړه، مینه، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنري ادبیاتو هم ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیک کوي. اجمل آند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د وخت ناخوالو، ارمانونو او خوبونو ته ځانګړي نظمونه لیکلي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اجمل آند نظم اورو.
امن بکل رازی کله چې زدکلو په تیار کې چراغ څنګه بلکو، کله چې زدکلو لې وی چینېنا دواړه په لپه او به څنګه وڅخو، او په نیم جام د اوبو دوته کې خړوب څنګه کړو، کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوو برخو باندې مکړی شو، کله چې کانې له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سیلټه وکړو، کله چې پوښو د اسمان اسماني رنگ سمانا، کله چې پوښو د روانو اوبو شرنګ سمانا، او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېره کړو، د وینو رنگ څنګه وي د خندا سه هېره کړو، کله چې ته څه غواړې زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه در سره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه در سره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه در سره هم وژاړم. امن با هلا رازی
سما داستان کنا ستایم نه د ځان کنا سنگم وړیا ویش یم سمرار ځان کنا یم سمرار ځان کنا سما داستان کنا یما پر هر یوم یوم خیر انسان کنا آسمان او د سلوک نده مهربان کنا یا زما پزړه دې تنگ تنگ دې یا جهان کنا سنگم وړیا ویش سمرار زان کنا یم سمرار زان کنا ہے سما داستان کنا کا غاڑا را تا تا خویم گران بویل مشکل یم دے زان می کلو آسان کنا خو نیم راو گورا خکاری در تزان کنا سنگم وڑیا ویش یم سمرار زان کنا یم سمرار زان